سلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: امریکایي چارواکي وایي له افغانستانه د امریکایانو او هغو افغانانو د ایستلو ماموریت لا هم دوام لري چې ژوند یې په خطر کې دی. د افغانستان بانک د افغانۍ د ثبات لپاره بازار ته ډالر عرضه کوي. په دې اړه له یو کارپوه سره خبرې کوو. د کونړ او نورستان زده کوونکي نجونې او د تعلیم د دوام اندېښنې یې:
موږ ډېر زیات خفه یو چې ښوونځي زموږ پر مخ تړل شوي او موږ ته اجازه نه راکول کېږي چې ښوونځي ته لاړ شي.
په نړیوالو مسایلو کې
وابورئ چې جرمني او نور اروپایي هیوادونه د کورونا وبا له نوې څپې سره لاس ګریوان دي.
او په کورنۍ تاوتریخوالي کې د بېوزلۍ اغېز:
وسی نه یي هغه بیا ورځې واخ بس ماشومان هم وي خو زم وي ډېره بده خبره ده، لږ هم نه ده خو زیاته بده خبره ده.
دا بحث به په نیمه نړۍ اونیز پروګرام کې واورئ چې د اساسي او بشري حقونو له پروګرام سره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي له روسي چارواکو سره په موسکو کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا چهارشنبه د افغانستان په اړه غونډه وکړي. جرمني په بېساري توګه د کورونا وایروس له نوې پیښو سره مخامخ ده. بشپړ خبرونه: د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي له روسي چارواکو سره په موسکو کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. ویست پرون دوشنبه ناوخته په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف او د روسیې د ملي امنیت د شورا له مرستیال الکساندر وینډیتیکټوف سره یې په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه خبرې کړي او هم پر دې غږېدلي چې طالبان دې ته اړتیا لري چې له نړیوالې ټولنې سره کړې ژمنې پوره کړي. کابلوف له ویست سره لکتنې وروسته د روسیې ریا نوستی خبری آژانس ته وویل که څه هم طالبان هڅه کوي چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي خو د هغوی هڅې ډېرې پڅې دي. د اګست د میاشتې له نیمایي راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، تر اوسه حکومت د نړۍ هېڅ یوه هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ټولو هغو امریکایي ادباو ته چې غواړي له افغانستان ووځي او وتلو ته چمتو دي، د ایستلو د امکاناتو وړاندیز کړی. دا خبره د دې وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې په یوه خبري کانفرانس کې وکړه او زیاته کړه:
As of today, the United States government has directly assisted in the partnership.
ترنن پورې د متحده ایالاتونو حکومت د امریکا 415 ادباو او په دې هیواد کې 315 قانوني اوسیدونکو ته په وتلو کې مستقیمه مرسته کړې ده. تاسو تیر اونۍ دا واورېدل چې د بهرنیو چارو وزیر چې خپل قطري سیال سره دلته د جمعې په ورځ په بهرنیو چارو وزارت کې کتلی وو، ویلي وو چې تیر چهارشنبه ټولو امریکایي ادباو ته چې د متحده ایالاتونو له حکومت څخه یې له افغانستان د وتلو لپاره د مرستې غوښتنه کړې او دې کار ته آماده دي، د وتلو امکانات برابر کړي دي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس دغه راز وویل چې د افغانانو د ایستلو پروسې ته دوام ورکوي او ځینې کیسونه چې زیاتې څېړنې ته اړتیا لري د کاسوو ته یوه کم ته لیږدول شوي دي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا چهارشنبه د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یو نامه په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې په دې غونډه کې به چې د کابل په وخت سبا د شپې په 12:30 جوړیږي، د دې هیواد روان وضعیت وڅېړل شي. د امنیت شورا دې غونډې ته به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یو نامه مشر ډیبورا لاینز د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا داسې مهال د افغانستان وضعیت څېړي چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې هڅه کوي چې په افغانستان کې په میلیونونو کسانو ته چې د ژمي په رارسېدو سره خوړو او نورو اړینو موادو ته سخته اړتیا لري مرستې ورسوي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی ویلي شاوخوا 95% افغانان کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او له دې ډلې نږدې 9 میلیون وګړي له قحطۍ سره مخامخ دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د افغانستان د اسلامي جنبش د یو پخواني قماندان نظام الدین قیصری د نیول کېدو خبر ورکوي. د ایران د نیمه دولتي خبري آژانس تسنیم د راپور له مخې د وزارت د بهرنیو ادباو او کډوالو د چارو مدیر مهدي محمودي د آژانس ته ویلي چې قیصری له غیر قانوني لارې ایران ته ننوتی او په دې هیواد کې د افغانستان د کډوالو د هویت د اسنادو په اړه چې هغه جعلي بلل شوي غیر قانوني اقدامات کړي دي. د محمودی له قوله ویل شوی چې قیصاری په تهران، کرج او د پلازمېنې په څنډو کې په غیر قانوني توګه د درې دفترونو په پرانستلو سره د افغان کډوالو په تیر د هغو لپاره چې د استوګنې هیڅ قانوني اسناد نه درلودل د هویت جعلي سندونه جوړول او پیسې ترې اخیستې. په دې اړه د تبصرې اخیستو لپاره قیصاری ته نږدې کسان د لاسرسي وړ تر اوسه نه وو. قیصاری د پخواني حکومت په دوره کې یوه لانجمنه څېره ګڼل کېده چې د قانون خلاف کړنو په تور نیول شوی، له توقیفه بیرته خوشې شوی او د بیا نیولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې یو شمېر کسان هم وژل شوي وو. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د ترکیې په انتالیا ښار کې د انډونیزیا له ټیم سره دوستانه لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دغه لوبه نن د افغانستان په وخت د ماښام 6:30 ترسره کیږي. د افغانستان د ملي ټیم غړی نورالله امیری وایي د دې لوبې لپاره ښه تیاری نیولی دی.
نو څنګه چې معلومیږي هلکان هم د فزیکي رانه آماده دي، نو انشاءالله امید لرو چې د انډونیزیا لوبې ته آماده راشو.
د اګوست د میاشتې له نیمایي وروسته چې طالبانو کابل نیولی دا د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لومړنۍ لوبه ده. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې لخوا د یو توغندي ازمیښت غندلی او دا کار خطرناک او غیر مسؤلانه بللی. دا توغندی پرون وازمویل شو چې د روسیې یوه له کاره لوېدلې سپوږمکۍ وچوله او فضا کې ککړې وریځې رامنځته کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي د روسیې دې کار نورو سپوږمکیو او نړیوال فضایي تمځای ته خطر پېښ کړی دی. او جرمنی په بیساری توګه د کورونا وایروس له نوې پیښو سره مخامخ دی. دا په داسې حال کې ده چې په ټوله اروپا کې هیوادونه د دغه وایروس د نوې څپې په وړاندې پر سختو اقداماتو غور کوي. د جرمنی د ډی پی ای خبري اژانس د راپور له مخې په جرمنی کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا له 23,600 زیاتې پیښې ثبت شوي او لامل یې 43 تنه مړه شوي دي. په اوتریش کې پر هغو کسانو چې د کورونا په وړاندې نه دي واکسین شوي محدودیت وضع شوی او په فرانسه کې ماسک اغوستل اجباري شوي او دې هیواد ته د هغو هیوادونو پر اتباعو چې د کورونا پیښې پکې زیاتې شوي دي ننوتو سخت شرایط وضع شوي دي.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ، ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپور نو برخه تاو د هم لمړی راپور. امریکایي چارواکي وایي له افغانستان د امریکایانو او هغو افغانانو د ایستلو ماموریت لا هم دوام لري چې د امریکا له پاوت سره همکاري کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د اګوست له 1 وروسته 415 امریکایان او همداراز له 300 نور هغه افغانان چې د امریکا اسناد یې درلودل په مستقیم ډول افغانستان ایستلي دي. د اګوست له 1 وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووتل، له دې هېواده د بهرنیو وګړو او هغو افغانانو د ایستلو پروسه روانه ده چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. له هم زرګونه بهرنیان او د هغو افغان همکاران له افغانستانه د وتلو په تمه دي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
په داسې حال کې چې له افغانستانه د بهرنیو اتباعو او د بهرنیو ځواکونو د افغان همکارانو د ویستلو لړۍ روانه ده، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی په سیمه کې د افغانستان د مسلې په اړه د اجماع د راوستلو لپاره په لیدنو کتنو بوخت دی. تازه د افغانستان لپاره د امریکا او روسیې ځانګړو استازو توماس ویسټ او زمیر کابلوف په مسکو کې د افغانستان په اړه د واشنگټن او مسکو پر دریځونو خبرې کړې. خغلی ویست پر خپل ټویټر لیکلی، نن می په مسکو کې د ولسمشر پوتین له ځانګړي استازي کابلوف او د امنیت شورا له مرستیال ویندیکټوف سره وکتل او افغانستان کې مو د ګډو ګټو په اړه خبرې وکړې. ارتیا ده چې طالبان باید له نړیوالې ټولنې سره خپلې ژمنې عملي کړي. د افغانستان لپاره د ولسمشر ولادیمیر پوتین استازي زمیر کابلوف له دې کتنې وروسته رسنیو ته ویلي په مسکو کې یې له توماس ویست سره د افغانستان د ټولو مسلو د حل په اړه خبرې کړي. کابلوف په همدې حال کې ویلي که څه هم طالبان هڅه کوي چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي، خو د هغوی هڅې ډېرې پڅې دي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې لا هم له افغانستانه د بهرنیو اتباعو او د دوی د افغان همکارانو د ویستلو لړۍ روانه ده. د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون په یو خبري کانفرنس کې ویل
اوس البته د زموږ د هغه دوامدار ماموریت پای نه دی چې د امریکایي اتباعو قانوني دائمي اوسیدونکو او هغو افغانانو سره چې موږ ژمنې کړې د ماموریت دوام درلود او دوام لري، مګر دا یو مهم ګام دی. موږ د اګست له 1 راهیسې وویل چې دا به زموږ هدف وي چې د دې اشخاصو لپاره هر ډول مرستې چمتو کړو چې موږ یې کولی شو، او موږ په دې توانېدلی یو چې په دې برخه کې ښه کار وکړو، او موږ به په راتلونکي کې هم ورته دوام ورکړو.
خاغلی پرایس دا هم ویل چې د اګست له 1 نیټې وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلي، 1,000 نور بهرنیان او هغه افغانان چې د امریکا قانوني اسناد درلودل په مستقیم ډول له دې هېواده وستل شوي. خو د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د رئیس جمهور بایدن مخالف لوري جمهوریپال استازو په یو لیک کې غوښتنه کړې چې د بایدن ادارې 40 هغه چارواکي دي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو او د افغان همکارانو د وتلو د عملیاتو په اړه د دوی پوښتنو ته د ځواب ورکولو لپاره حاضر شي. دا په داسې حال کې ده چې د رویټرز خبری اژان تر راپور له مخې له اګست میاشتې راهیسې د قطر له لارې 140,000 کسان له افغانستانه ویستل شوي، خو لا هم زرګونه نور هغه افغانان چې له بهرنیو ځواکونو سره په مستقیم او غیر مستقیم ډول کار کړی له افغانستانه د وتلو په تمه دي.
په راپور کې مو واورېدل چې امریکایي چارواکي وایي له افغانستانه د امریکایانو او هغو افغانانو د ایستلو ماموریت لا هم دوام لري چې د امریکا له پوځ سره په افغانستان کې همکاري کړې او اوس د هغو ژوند په افغانستان کې په خطر کې دی. سمو غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان بانک د افغانۍ د ثبات د ساتلو په مقصد نن 10 ملیون ډالر بازار ته وړاندې کوي. افغانستان بانک ویلي چې دا اقدام د افغانۍ د ارزښت د لوړولو لپاره کوي. د راپورونو له مخې د ډالر پر وړاندې د افغانیو ارزښت ټیټېدو سره بازارونو کې د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي. د افغانۍ د ارزښت د ټیټېدو په اړه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د مشرتابه له یو غړي ازرخش حافظي سره چې همدا شېبه په مستقیمه اړیکه راسره دی خبرې کوم. حافظي صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. د 10 ملیون ډالرو عرضه کول فکر کوئ چې د بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانۍ د ثبات ساتنه یقیني کولای شي؟
سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. دا یو عاجل او بیرونیز کار دی چې مصنوعي بڼه لري. مخکې هم د افغاني حکومتونو هم دا کار کاوه، خو هلته پیسې ډېرې وي، د هارد کرنسي یا د سختې پیسې لکه ډالر او لکه یورو زیات په افغانستان کې، هغوی په مصنوعي توګه دا د قیمت د ثابت ساتلو لپاره دا کار کاوه. اما د یو مطمئن واقعي ارزښت لپاره د تولید ضرورت لرو، صادرات رقابتي.
همدا پوښتنه زه کوم حافظي صاحب، چې د ثبات لپاره دایمي حل لاره څه ده؟
دایمي حل لاره په اول سر کې تولید دی. بیا تولید کول د معدنو ایستل دي، بیا ټکنالوژي راواردول دي، پانګونه دي، او دا پرته له یو سیاسي مناسب بستر څخه ممکن نه دی او شون نه دی. په دې خاطر باندې مونږ په اول ګام کې ضرورت لرو چې یو منل شوی باثباته او قانوني او مشروع سیاسي بستر ورته جوړ کړو، او دا بستر پرته له یو دولت چې د دنیا او د منطقې لخوا په رسمي پیژندل شوی وي ناممکنه ده. ځکه چې تاسو پوهیږئ ډېر اقتصادي مسائل د دنیا اوس نړیوال شوي. د مثال په توګه پیسې د ایران دی زی چین ته، ولې د سویس د مرکز څخه د مینار څخه باید شي، او هغوی پر هغه باندې نظارت لري، او که چیرې غیر قانوني کار وي بیا دوی اجازه نه ورکوي. یا ټکنالوژي های ټیک په یو ځای کې تولیدیږي کارخانې، او تاسو لکه دوکان نشي اخیستی، هغه تاسو باید د کلرنس خطیر شي، بیا پس لاره ټکنالوژي خپل وطن ته وارد کړي.
همدغه ډالر حافظي صاحب، همدغه ډالر چې اوس بازار ته عرضه کیږي، یا مخکینی حکومت چې تاسو یادونه وکړه، تاسو ویل بازار ته عرضه کول او د موقتی حل لارې په توګه، د څوک اخلي؟ د څه لپاره اخلي؟ ولې باید په لوړه بیه واخلي؟ د دې خریداران څوک دي؟ د دغو ملیونونو ډالرو
مخکې خو داسې و چې یعنی په افغانستان کې تقریبا 30 میلیارد ډالر یوازې د امریکایانو په متوسطه توګه په کال کې مصرف و د آرمی، 10 میلیارد نور د انګلیسانو او جرمنانو او د نورو متحدین د امریکې مصرف ولته، او یو 10-15 میلیارد هم داسې مستقیم افغانستان سره مرسته کېدلې. دا معنی وي تقریبا 100 بلیون ډالر یا میلیارد ډالر په افغانستان کې د هارد کرنسی راته، او په هغه کې افغانستان بانک د هغوی محلي لګښتونو لپاره د هغوی ډالر رانیوه او د هغه په مقابل کې افغانۍ ورته ورکوه، او بیا اضافي پیسې کم چې وو بازار ته تزریقول، 30 میلیون په میاشت کې، په هفته کې 50 میلیون تر 50 میلیون پورې هم په هفته کې دی هغه کول، ولې دا پیسې ماته تر هغه بریده پورې چې معلوم دي دا د پاکستان د کرنسی د ثبات لپاره او د ایران دپاره دا اکثرا د زموږ مرکز څخه ټولېدل. اول ته د افغانستان د پاره زما هر دغه دی چې اوس مهال د یو بیړنۍ کار په حیث صحیح دی چې دا کار شوی دی، اما دا اساسي چاره نه دی. 10 میلیون نن راغی، سبا بیا څنګه کیږي، بل هفته څنګه کیږي، دا خپله پسې یوه خبره ده چې عرضه د افغانۍ زیاتې دي، تقاضا د ډالر ورته کم دي، د اثارو لپاره تقاضا زیات دي او عرضه کم دي، نو په دې خاطر باندې باید اساسي فکر باندې وشي.
ستاسو آواز قطع کیږي حافظی صاحب، که سم پوه شوی ما جان، که زای ته تغییر ورکړئ او ډیر لاند لطفا درته وایي چې دا اوس چې نن ډالر په 92 افغانۍ او 80 پوله پلورل کېدل په د کابل په بازارونو کې، د افغانۍ دغه ارزښت د دې اصلي ارزښت دی او که یو تصنعي؟
دا متاسفانه مصنوعي ارزښت دی، په دې خاطر چې تاسو ته پته شته چې ارزښت د پیسې په سیاله توګه یا د کیش انفلوئنس کې دا د صادرات او واردات په پرتله کې چې په نړیوال سوداګري دی او هیواد پورې تړلی دی، کله چې میزان د صادرات زیات وي او واردات کم وي پیسې ډیر قوي کیږي، او کله چې واردات زیات وي او صادرات کم وي دا په خپله د کسر د بیلانس د تجارت په عین زمان کې کسر د بیلانس یې اسانی دي. موږ په ډالر شیان د دنیا څخه رانیسو او ډالر خو باید ترلاسه کړو د کومه یې کړو، نو په دې خاطر باندې کدا همدغسې اوس مهال چې دا ډالر د 90 دی او 2 90 دی دا هم ښه دی، کچیر دا زموږ اوسنۍ ذخایر ختم شي چې تاجر را وارد کړي و مخکې، او هغه مال چې په لاره کې و اوس راځي او خرڅیم شي، د نوی وارداتو لپاره موږ ډالر ته ډېر ضرورت لرو، هغه وخت کې بیا اساسي قیمت د واقعي قیمت د ډالر پته لګیږي چې څونه کیږي.
بله، او یوه وروستۍ پوښتنه حافظي صاحب، چې دغه اوس چې افغان سوداګر کوم واردات کوي یا له بهر نه یو څه راواردوي، داسې خو نه ده چې واردات به هم په ټپه ولاړ وي، خو مونږ خبر یو چې ټراکونه روزمره را روان دي افغانستان ته، دا به غالبا په بهرنیو اثارو اخیستل کیږي، افغان سوداګر دغه ډالر د اوس لپاره له کومه کوي؟
تاسو کوم چې مونږ دوه ډول واردات لرو، یو هغه واردات لرو چې د مال مقابل د برتر دي، مثال په توګه مونږ پاکستان ته تازه میوه او وچه میوه او نور شیان لاسي صنایع درو ولته په کلدارې خرڅوو، او بیا په کلدارې خوراکي مواد نور شیان رانیسو، دا په خپل یعنی اثر ته بل اثر ته ضرورت نشته دی، دا مازګر اثر ته ضرورت نشته دی، هغه پخوانی مال چې مثلا تیل دی او نور شیان دی هغوی چې راځي مخکې خریدار اخیستل شوي دي، که تاسو پته وي تیل چې تاسو رانیسئ 3-4 میاشتې د مخه رانیسئ تر څو چې هغوی تولیدي درته بیا ترته بارګیري کوي، بیا چې راځي 4-5 میاشتې ورکې نیسي، اوس تر هغه بریده پورې چې زه خبر یم په څو دلایلو کې زموږ نوی شیان نه دي راخیستل شوي دي نیول شوي دي، د مثال په توګه یو تاجر چې $15 میلیون په خپل حساب کې لري، دی حق نه لري تر 15% زیات د خپل د پیسې څخه د بانک مرکزي دی دایرکټي له مخې راوباسي. نو دا پیسې به د کومه کوي چې نوی مال راوړي کی. نو په دې خاطر باندې زه دا عرض کوم چې کچیری هغه نورمال تجارت چې زموږ ضرورتونه دي هغه راوارد کړو، ورته $100 میلیارد پکار دی، او دا $100 میلیارد د کوم بازار څخه موږ ترلاسه کولی شو چې کوم مرستې نه وي، داخلي عواید وجود شتون نه لري. دا ډېره سخته خبره ده او هغې لپاره باید دوی عملي ونیسي.
ډېره زیاته مننه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د مشرتابه پلاوی غړی ازرخش حافظي و چې د افغانۍ د ارزښت او د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت د ټیټېدو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي د روان کال د 12مو ټولګیو زده کوونکي نجونې به له کلنیو ازموینو پرته له ښوونځیو فارغ شي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان او د عامه اړیکو مشر نظر محمد عرفان ازادي راډیو ته ویل چې له 8م تر 12م ټولګیو پورې خزینه زده کوونکو ته به ارتقا ورکړل شي او د 12مو ټولګیو زده کوونکي به فارغانی وګڼل شي. کاغلی عرفان ویل د دې لپاره چې خزینه زده کوونکو د تعلیمي کال د نیمایي ازموینو وروسته په ښوونځیو کې زده کړو کې ګډون نه دی کړی، نو د کلنیو ازموینو ترسره کول به ورته سخت وي. په دې اړه د ازادۍ راډیو دا ځانګړی راپور واورئ.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو درې میاشتې واوښتې او لا هم د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې بندې پاتې دي. اوس چې یوه اونۍ د ښوونځیو کلنیو ازموینو ته پاتې ده، طالبانو تازه د یو نوي پلان په اعلانولو سره ویلي چې له لومړي تر شپږمو ټولګیو نجونو زده کوونکو نه به کلنۍ ازموینې واخیستل سي، خو له 8م تر 12م ټولګیو زده کوونکي به له ازموینو پرته یو ټولګی مخته ولاړ سي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند او د عامه اړیکو مشر نظر محمد عرفان د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د 12مو ټولګیو زده کوونکي به هم له کلنیو ازموینو پرته فارغ سي. هغه د دې پریکړې لامل له شپږمو ټولګیو لوړ په درسونو کې د خزینه زده کوونکو نه ګډون یاد کړ او وی ویل په زده کړو کې تر درې میاشتنی ځنډ وروسته به د زده کوونکو ته د ازموینو ترسره کول ستونزمن وي.
کلنی امتحانات وخت را ورسېدی، کلنی امتحانات به د اول څخه تر شپږم پورې د انجلو اول پانو دواړو سره اخیستل کیږي. دی به فزیکی حضور لري او د شپږم څخه پورته د الکانو سره امتحانونه اخیستل کیږي، خو انجلو ته به ترقی ورکول کیږي، د دوی به پروموشن کیږي چې د دوی د تعلیمي کال ځای نسي.
خو یو شمېر نجونې زده کوونکي وایي د طالبانو په دې خبرو باور نه لري، ځکه د دوی په خبره دوی د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې هم ورته څرګندونې کولې، خو نجونې 15 کاله له تعلیمه بې برخې پاتې سوې. ولس کلنه زهره چې د کابل ښار د دریم مکرویانو سیمې اوسیدونکې او د الفتح علي لیسې د 12م ټولګي زده کوونکې ده، ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوو کلونو کې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله ونه سو کړای په سمه توګه درس ووایي او اوس د طالبانو پر اتاک سره لدریو میاستو را پدی خو لزده کړو لری دی. د دې خبره د طالبانو د پریکړه له خوانځیو د خزینه زده کوونکو به سواد فارغ ول دی.
از نظر ما کې کار عقلانه نیست.
زماله انده دا عقلانه کار نه دی، ځکه زموږ یو کال په کورونا کې ځای شو، موږ باید زده کړې کړې وای، چمتووالی مو نیولې وای چې په پوهنتونونو کې مو د خپلې خوښې وړ پوهنځي کې بریالی شوي وو. خو چې روان کال نظام بدل شو او درې میاشتې ښوونځیو ته ولاړو، که دا نجونې هم فارغې شي بې سواده به وي.
بلخوا د بشري حقوقو فعاله او د یو ښوونځي ښوونکې شبنم نورزی د طالبانو د دې پریکړې په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې د ازموینو اخیستل د زده کوونکو ترمنځ یو ډول سیالي ده او لمخې د هر زده کوونکي استعداد مشخصيږي. د دې په خبره کې انجونې زده کوونکې له ازموینو پرته فارغېږي، دا په دې معنی ده چې په پوهنتونونو کې به هم محصلان له ازموینو او د استعدادونو په نظر کې نیولو پرته جذب سي.
زه خو دې ته حیران یم، هغه استاد چې یو کال پوره دي ډېر څلوېښت شاګردان وروزي او په پایله کې داسې فارغه سي شاګردان چې د استاد ته سی وی لا نه وي معلومه. تا چې کله د شاګردانو څخه امتحان اخلي نو دې سی وی معلوموي چې ما چې دومره زحمت وباسي د شاګردانو سره هغه پایله اوس ما ته په لاس راځي چې ما څومره زحمت ایستلې دي او په پایله کې دغه څه ځینې فارغه سي چې دې ته سی وی لا معلومه نه سي. نو دا خپل د استاد د مایوسو کېدو لامل کېږي، تر څنګ د شاګردانو دا مکتب صرف د تعلیم خاتمه نه ده، دا مکتب د کانکور لپاره امادګي ده. دوی به شاید طالبان دا اراده بلري چې وروسته به بیا دا د کانکور امتحان به مسته کوي.
که څه هم د طالبانو حکومت بالاخره له دریو میاشتو وروسته په ښوونځیو کې د نجونو زده کوونکو لپاره دا پریکړه وکړه، خو د دولتي پوهنتونونو محصلین لا هم له ناڅرګند راتلونکي سره مخ دي. څلورویشت کلن مسعود چې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو زده کړیال دی، د طالبانو له حکومت غواړي چې زر تر زره د محصلینو د برخلیک په اړه هم پریکړه وکړي.
تا حال ما شاید از این نیستیم که
مقتدی شاهدان نیو چې اوزای هم پوهنتون خلاص شوی وي. دغه محصلینو موږ اندېښمن کړي یو او ټول په بی برخلیک حالت کې دي، ځکه دا ځای شوی وخت به نه جبرانېدونکی وي. موږ د طالبانو له حکومت غواړو چې زموږ د راتلونکي په اړه دې هم پریکړه وکړي.
و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د چارواکو نظر هم ولرو، خو دوی زموږ اړیکو او پوښتنو ته ځواب ونه وایه. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره ښوونیز او تحصیلي نظام په شدید د توګه اغېزمن سو، داسې چې لوم تر دولسمو ټولګیو زده کوونکي او د پوهنتونونو محصلین له دریو میاشتو را په دې خوا په بشپړ ډول پر کورونو کېنول سوي دي.
بلخوا په کونړ او نورستان کې د منځنۍ او لیسې د دورې نجونې زده کوونکې وایي چې ښوونځي ته نه تګ یې ډېرې ځوروي. دوی وایي که وضعیت په همدې ډول ډېر وخت دوام وکړي نو ممکن د دوی د تعلیم هیلې ترې پاتې شي.
په کونړ او نورستان کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو ښځینه زده کوونکي وایي تعلیمي کال یې په ختمېدو دی، خو لا یې هم پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې دي. د دوی په خبره چې د طالبانو له واکمنۍ وړاندې هم ښوونځیو ته په حجاب کې تللې او بیا به هم ځي، او دا موضوع باید د دوی مخې ته د پلمې په توګه خنډ ونه ګرځول شي. د کونړ مرکز اسدآباد کې د فاطمې لیسې د لسم ټولګي زده کوونکي امینه:
موږ مکتب ویلو ډېر خوشحاله وو، نمره مې هم اخیستې، پرده او حجاب کې بتللو. زموږ کورنۍ هم ډېره خوشحاله وه چې درسونه به ووایو او پوهنتون ته به کامیابه شو او ښه ژوند به ولرو.
موږ ډېر زیات خفه یو چې ښوونځي زموږ پر مخ تړل شوي او موږ ته اجازه نه راکول کېږي چې ښوونځیو ته لاړ شو. د اسلام مقدس دین په نارینه او ښځینه باندې یو شان علم فرض کړی دی. په څومره اسلامي هیوادونه چې دي هلته انجونې زده کړې کوي او هیچا یې مخه نه ده نیولې.
ښوونځیو ته له تګه بې برخې شوي انجونې وایي د کورنیو نارینه زده کوونکي چې هر سهر خونځیو ته ځي او یا په کور کې کورنۍ دندې زده کوي او یا لیکي، نو دوی د مایوسۍ احساس کوي او خپل راتلونکی تیاره ورته ښکاري. د فاطمې لیسې د یولسم ټولګي زده کوونکي ماریا:
اوس چې ښوونځی بند شوی ډېر هیلې مې ماتې شوي دي، زړونه مات شوي دي. کتابونه چرګي ورور ډېر زیات خفه کېږو، ځکه چې زمونږ ورونه خپل کتابونه راخلي، درس وایي، کورنۍ وظیفه ورکوي، هغه ترسره کوي، سار ځي مکتب ته. موږ هغوی چې د مکتب وخت کېږي مکتب ته ځي، موږ ډېر زیات خفه کېږو.
په نورستان کې هم نجونې د ښوونځیو بندېدو خفه کړي. دوی وایي ټول افغانستان او په ځانګړي ډول نورستان ښځینه ډاکټرانو، ښوونکو او نورو ښځینه کارکوونکو ته اړتیا لري، او دوی هم په همدې هیله درس ویلو چې د خپلو بېوسو او محرومو خویندو خدمت وکړي. ایمان د مرکز پارون اړوند د پشکي لیسې د دولسم ټولګي زده کوونکي ده، وایي: په کونړ او نورستان کې د پوهنې ریاست مسؤلین بیا وایي په یخو سیمو کې به نجونې له ازموینې ورکولو پرته لوړو ټولګیو ته ځي او کال به یې نه ضایع کیږي، او هیله مند دي چې د ګرمو سیمو ښوونځي به ډېر ژر بیرته پرانیستل شي. په کونړ کې د پوهنې لپاره د طالبانو رئیس مولوی محب الله حیدری آزادی راډیو ته وویل:
نو امید ساتو چې دغه د انجونو مکتبونه هم خلاص شي، درسونه شروع شي، ځکه موږ ضرورت لرو د انجونو مکتبونه چلو، هغې دپاره موږ د ښځینه استادانو ضرورت لرو. نو کوشش کوو دغه شان ښځینه استادان مت پیدا کړو، دغه هم د دغه مکتبونو نه پیدا کیږي.
د یادونې وړ ده چې له کومې ورځې طالبان د دوهم ځل لپاره قدرت ته رسېدلي، په ټول هیواد کې لشپګم ټولګیو د پورته خزینه خونځیو او د دولتي پهنتونونو دروازې د زده کوونکو او محصلینو پر مخ تړلې. که څه هم په یو شمیر ولایتونو کې د نجونو منځني خونځي او لیسې بیرته پرانیستي، خو په زیاتو ولایتونو کې لا هم د نجونو خونځي تړلې دي. طالبان هر وخت ژمنه کوي چې ډیر ژر به پاتې خونځي هم پرانیزي، خو لا هم هغه ورځ نه ده راغلې چې لشپګم ټولګي د پورته ټولګیو خزینه زده کوونکي او د دولتي پوهنتونونو محصلین بیرته خپلو درسونو ته لاړ شي.
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. نوریاس نوری ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وای چې په موسکو کې د افغانستان په اړه له روسي چارواکو سره خبرې کړې دي. توماس ویسټ پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي، د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف او د روسیې د ملي امنیت د شورا له مرستیار الکساندر وینډیټیکف سره په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه خبرې کړې او پر دې هم غږېدلې چې طالبان دې ته اړتیا لري چې له نړیوالې ټولنې سره کړې ژمنې پوره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ټولو هغو امریکایي اتباعو ته چې غواړي د افغانستان نووزي او وتلو ته چمتو دي، د ایستلو امکانات برابر کړي دي. دا خبره د دې وزارت وایي نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې په یوه خبري کانفرنس کې وکړه. ټاکل شوې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا چهارشنبه د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یو نامه په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي چې دې غونډې ته به چې د کابل په وخت سبا د شپې په 12:30 بجو جوړیږي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یو نامه مشره د امبور لاینز د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د افغانستان د اسلامي جنبش د یو پخواني قومندان لانجمن قومندان نظام الدین قیصاري د نیول کېدو خبر ورکوي. د ایران تسنیم خبری آژانس د راپور له مخې د وزارت د بهرنیو ادباو او کډوالو د چارو مدیر مهدي محمودي ویلي قیصاري له غیر قانوني لارې ایران ته ننوتی او په دې هیواد کې د افغان کډوالو د هویت د اسنادو په اړه چې هغه جعلي بلل شوي غیر قانوني اقدامات کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې لخوا د یو توغندي آزمایښ غندلی او دا کار خطرناک او غیر مسؤلانه بللی. دا توغندی پرون وازمویل شو چې د روسیې یوله کار لویدلې سپوږمکۍ وچوله او فضا کې ککړې وریځې رامنځته کړې او جرمني په بې سارې توګه د کرونا وایرس له نوې پیښو سره مخامخ دی.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته نیمه نړۍ او ورپسې د اساسي او بشري حقوقو پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په موکړې سپورتي خبرونو ته.
افغانستان نن د انډونیزیا سره د فوټبال دوستانه سیالي ترسره کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي فیروز ماشوف نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالي د ترکیه هیواد په انطالیا ښار کې ترسره کیږي. نوموړی وایي د دې دوستانه لوبې د چمتووالي لپاره افغان لوبډله اونۍ وړاندې دغه هیواد ته رسیدلې ده. ښاغلی ماشوف وایي له انډونیزیا سره کیدونکې لوبه د کابل په وخت 6:30 بجې پیلېږي چې آریانا خصوصي ټلویزیون یې په ژوندۍ بڼه خپروي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه سیالي راتلونکي آسیا جام ته د لارموندلو په هدف ترسره کیږي. په کابل کې نن د سوکوهنې سیالي پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست رسنیز غړي مجیب قرزاده نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې د کابل له کلبونو څخه یو سلاتیا لوبغاړو ګډون کړی. د ښاغلي قرزاده د معلوماتو له مخې دغه لوبې د بدني روزنې ورزش ریاست د سوکوهنې په لوبځای کې د شپږو ورځو لپاره ترسره کیږي. نوموړی وایي د دې لوبو هدف د کابل غوره لوبډلې ته د ښو لوبغاړو انتخابول دي. دا سیالي هر کال په کابل کې د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست لخوا ترسره کیږي چې په پای کې شپږ ویش غوره لوبغاړي ترې انتخابیږي. او اردن د فوټبال له آسیایي فدراسیون څخه غوښتي چې د ایران د ښځینه لوبغاړو د ګل ساتونکي قضیه وڅېړي. د دغه هیواد د فوټبال فدراسیون ویلي د آسیا فوټبال فدراسیون باید د ایران د ښځینه لوبغاړو د ګل ساتونکي د جنسیت په اړه پلټنې وکړي او پایلې شریکې کړي. د اردن د فوټبال فدراسیون مشر په خپل ټویټر پاڼه لیکلي داسې ښکاري چې د ایران ښځینه لوبډلې ګل ساتونکي ناري نه دی، خو د ایران د ښځینه د فوټبال لوبډلې روزونکي مریم ایران دوست بیا دغه ادعا ویرت کړي دي. د ایران د ښځو د فوټبال لوبډلې د میزان په 15 منټه اردن سره لوبه له کوم ګول پرته مساوي پای ته ورسوله، خو د پینلاټي په شوتونو کې یې 4-2 پر وړاندې ماتې ورکړه او آسیا جام لوبو ته چې په 2022 کال کې ترسره کیږي لاره پیدا کړه.
نیما نړی
سره دمیان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د مشمن سره په ساکنانو زمور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
قدرمن دوستانو روسه لغه چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبانو په افغانستان کې خپلواک اعلان کړ، ګڼو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړې او د اروپایي ټولنې په ګډون ګڼو هیوادونو او نړیوالو ادارو خبرداری ورکړې چې دا هیواد د بشري او اقتصادي ناورین له خطر سره مخ دی. له اقتصادي ستونزو سره ګڼ افغانان لاس او ګریوان دي، خو یو شمېر نارینه له خپلو کورنیو سره په عادي چلند سره هغوی لږ تر لږه له رواني فشار ژغوري، خو ځینې نور بیا ورسره د تاوتریخوالي لامل شوي دي.
کار نشته ده، ورور مې په کاله کې داسې دومره په هغه باندې سي او وهي مې وما مهي ښځم وهي ډېره بده خبره ده، لږ هم نه ده خو زیاته خو بده خبره ده.
ځینې نارینه فکر کوي چې له میرمنو سره په تاوتریخوالي به د دوی ستونزې حل شي.
ظلم په داسې اندازې کېږي چې تاسو په خپل دلي چات ته خبره ډېر لږ موضوع ته ځي. زه بیا دلته دا وایم چې انسان د صحیح د غریبي ته غیرت سړی باید دا د یو کاروبار د ټول دنیا خراب شوی دی که زه څومره سهار سو واشه د کوم بېفایدې ده.
افغانستان کې چې هر ډول بدلون راځي تر هر چا وړاندې میرمنې له بېلابېلو ننګونو سره مخ وي، کله د ټولنې او کله هم د خپلې کورنۍ نادودې په پټه خوله زغمي. اوس چې اکثره کسان د طالبانو په لاس د افغان حکومت له سقوط سره بېکاره شوي دي، ماش یا هم کوم بل عاید نه لري، له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، له یوې خوا بېوزلۍ او بېوسۍ، له بل لوري بیا د یو شمېر نارینهو تند او تیز چلند ځینې میرمنې دومره په عذاب کړي دي چې په وینا یې رواني ناروغي ورته پیدا کړې ده. د پکتیکا اوسیدونکي نرګس وایي چې یو شمېر نارینه ټوله ورځ په کور وي، زړه یې په دندې او ګټې پسې خفه وي، سترګې په میرمنې او ماشومانو ورباسي. نوموړی په خپل کور کې د لانجو او شخړو کیسه کوي.
وسې نه هغه بیا ورځې واخ بس ماشومان هم وي ښځم وي
ډېره بده خبره ده، لږ هم نه ده خو زیاته خو بده خبره ده. کار نشته ده، ورور مې په کاله کې داسې دومره په هغه باندې سي او وهي مې وما مهي ښځم وهي ډېر پورته په کار سي بیا وهي
ډېر دا لکه اعصاب یې خراب وي بیا مهم وما سره نه پیسې شته ده، تاسې ما نه کته وایي هغه غواړي رانه
او کرار په کاله باندې ده په سپېړه باندې وارونه را باندې کې دي لاس مالې بار مالې غاصاب مخرب سوي دي موږ باندې وارونه چشته کوي.
وای د بیرون غم به کور ته یوسي د کور بچيري یوسي. کناري نه په کور کې د ناستي پر وخت میرمنو تاسو پکې سپوري وای ماشمان وې او دبوي نو خپل هم آرام ازله او خوخ نشي اوسېدلی. د کابل اوسنکي جمال کته هم موټر چلوي دا چې د خو په چیر ګټ نش کولای، قصدی په کور کې لخځي او کوچنیانو څخه اخلي. هغه وایي په دې خو پوهیږي چې مناسب کار نه کوي خو بیا هم کور ته خلاص تندای نه ځي.
طبعا په اصاب خو بوج راولي او دغه سي بي پيستګيم ده، نو طبعا په اجتماع کې سړی فکر او چرته خرابيږي. طبعا کور ته ځي خامخا په دې اغیزه کوي اس فکر او چرته دا کوي چې قوانی سوم یا قرضدار سوم دي پرزپروش یا مثلا د ټنګ تیل ولا قرضدار سوم یا مثلا خو خامخا دغه سي خشونت مخه کوي. هر انسان لمانه نیول تر نور پورې کنه، نو دا خو فقر دغه سی اغیزه کړې ده په مونږ باندې. خو په دغه شرایط کې خامخا سړی نه اشتباه کیږي، لاس جکسور نه بالکل ول نه، دا اعصاب نو خامخا خراب دي. طبعا هغه مونږ نه خپې مونږ له هغه خپې ذاتی نو دغه سی اوقات تلخی دا په کور کې هم وایي چې کار نشته ده، بار نشته ده، دغه سی په ټپه ولاړ ده، یو روپۍ کور ته نه راوړي، تازه له کور نه پیسې وړي.
د هر انسان په ژوند کې لوړې او ژورې راځي، خو داسې خلک شته چې د بل انسان کرامات او بشري حقونو ته درناوی لري او د خپلو ستونزو حل د نورو په ځورولو کې نه ویني. جمشید یوسفزای چې په عاید کې 80% کمښت راغلی دی، د کورنۍ له میرمنو سره د خپل نرم چلند په هکله وایي:
وضعیت د خراب شي نو زه باید کور کې وحشت رادرولم، چې دا ول نه سړی باید احساس کنټرول ولري، ځکه نو کنټرول اکثره ځایونو کې شته داسې، ولا بیکاري ده اکثره به تاسو خلک وینئ چې خپل د کور وسایل خرڅوي. ظلم په داسې اندازې کېږي چې تاسو به خپل دلی زیات ته خبره ډېر لرې موضوع ته ځي. زه به دلته دا وایم چې انسان د صحیح ده او غریبي ده او غیرت سړی باید دا د یو کاروبار د ټول دنیا خراب شوی ده، که زه څومره سار سو واشد بېفایدې ده. صحیح ده که مور ده که خور ده حتی که ګاونډیان دي پردي خلک، نه دا د مخې ته ملاویږي اګان سړی داسې خبره کوي ترخه ډېر نورمال په خوشحالۍ، ځکه هغه انسان به ډېر په بل لږ وضعیت کې نو که ته چیرې ورسره نورمال لر شاید هغه خوشحاله سي، خو ځینه ورسره ټول سره عادي داول نه تر اوسه پورې په دې وضعیت کې په تېر وضعیت کې ډېرې خزینه دي چې مونږ به ته یو شاباسی هم باید ورکړو. وظیفې خو د لاسه ورکړي، هغه تاسو ته معلومه، جهان ته معلومه ده، هغه کور سنبالوي د کور چارې وربسر، نو باید یو شاباسی ورکړل شي. نو په دې خاطر زه ټول څخه دا شخصي یو پیام دسي، خو سره ډېر نیک رفتار دومره چې تاسو حق لري هغه هم حق لري، خو سره په صحیح رویه لړ شي وطن نه دا به جوړیږي وروسته انشاءالله. ټول خلکو وظیفې دې خودي دي، ما وزیر ټول سروې کړي درس مې چې کړي د ټول دنای مونږ دی وخت کې یو بل مونږ وداغو سره وطن نه جوړیږي. ډیر ښایسته چلند باید سره وکړو د مینې ژوند.
دا یوازې نارینه نه دي چې بیکاره شوي دي او بیا غوسه د کورنۍ په غړو سره وي. ډېرو ښځو هم په بېلابېلو ادارو کې کار کاوه خو اوس یې پر مخ تړلي دي. آیا دوی هم د ځینو نارینه وو په څیر د خپلو ستونزو غوسه تر نورو وباسي؟ 30 کلنې ماری چې په یو خصوصي دفتر کې پخلی کاوه اوس په کور ناسته ده. نوموړي وایي چې میړه آیس کریم خرڅاوه، دا چې اوس هوا سړه ده او خلک هم دومره پیسې نه لري چې آیس کریم وپیري، دواړه کور ته عاید نشي راوړی، خو بیا هم یو بل نه ملامتوي، خپل ژوند په خوښۍ مخته بیایي.
میړه میرا سرخط اسنه راته وایي نیستم را تنها یو شکر ده ترسه بیخی را سا جنگ نده کلی او بل نمغا ده غریبی ده غریبی زی بیو سیم ده سی ده سکریمان گرزی یو شیم نکی نور کاری و سکریمانم نسته ده و خلاصه و سیزن کرا رب کالکی ناست چای و دوڑی نور چی شای کلی چای سی و کلی دوڑی سیم ده غل سراغ کن نور چی شای نیول
ده چای دوڑی پیسی خو پیدا کهی؟
وستا خو کلی و کلی خدا کلی نی
کلی چی پیسی پیدا نکه اصاب دید بیرون خرابی چی کور ترانسی بیتا تا پقر کیگی؟
کار کیږي سو هغه ستړی خود په کار کیږي او کني نه سونه وای
څه درته وای چې په کار سي
ها کنزه را تنه کین نو سوالا کرا ته ویل سر تو وایم
وحیدی
نه وار نه درمه نکړي خپل زړی تی ریزان باندې سونه وای را
نيستي غریبي
او ما خپل غریبي زړی نو سونه وای
د اکثر افغانانو دین اسلام دی او ډیر افغانان په دې باور دي چې کله اسلام دین په رښتینی بڼه عملی شي نو ښځو ته یې ډیر حق او پوره قدر ورکړی دی. دینی عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې له میرمنو سره زور زیاتی هغه هم په داسې مواردو کې چې اصلا ملامتی نه وي لویه ګناه ده. نوموړی زیاتوي:
اسلام حکم کوي چې همیشه نارینه او ښځې په ژوند کې دواړه سره مساوي حقوق لري او په بل باندې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، د ښځو لپاره همغه حقوق دي لکه څنګه چې دوی باندې مکلفیتونه دي، یعنی حقوق او وجایب او مکلفیتونه دا دواړه په اسلام کې مساوي دي. ځینې نارینه په کورونو کې ډیر بد رویه کوي، مخصوصا په دغه وختونو کې چې دا بیکاري ده او کور کې نارینه ډیر اوسیږي او بدخلقي کوي. دا بدخلقي اسلام نه مني، بلکې اسلام حکم کوي چې دواړه خپل منځ کې دي هغه متقابل احترام ساتلو سره په ډیره ښه طریقه او نیکه طریقه دی یو بل سره برخورد وکي او داسې برخورد وکي چې هغه شان دی یو مؤمن نه ده. وعاشروهن بالمعروف، الله وایي معاشرت په نیکه وجه سره تاسو یو ښځو سره وکوي او د الله امانت دی ښځې په کورونو کې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا د الله امانت دی تاسو سره او د الله په امانت کې تاسو خیانت مه کوئ، د الله امانت مه هغه کوئ مزای کوي. نو په لمدی وجنه لازم د په نارینه او په خزینه په دواړو باندې چې هغه متقابل احترام ساتلو سره توتريخوال نه کورنۍ توتريخوال نه ځان وساتي. که نارینه دا کار وکړي که خزینه وکړي هغه د الله په نزد باندې ملامت ده.
ارواپو محمد مصطفی عمر خیل وایي چې په ګډ ژوند کې هغه هم د ستونزو او سختۍ پر وخت متقابل درک د بریالیتوب لومړنی ګام دی. نوموړی په پیل کې په کورنیو کې په میرمنو باندې د وروستي سیاسي نظام د بدلون تاثیر روښانوي.
وروستیو تحولات نه یوازې په میرمنو کې بلکې ټولنې په اکثریت وګړو باندې بد اغیزه کړې ده او تقریبا خلک به برخلیک کړی دي. زه فکر کوم تر ټولو بد اغیزه به دای په میرمنو په لومړی کې میرمنو خپل دنده د لاسه ورکړې ده او تحصیلي نهادونو ته تلای نشي او یو ډول به برخلیک دی او تر اوسه د برخلیک معلوم نه دی او دا کولای شي چې یو ډول استراب د میرمنو په منځ کې رامنځته کړي او نه دی اندېښنه لري چې د دوی برخلیک به څنګه شي. زما په فکر تر ټولو بعد اغیزه به دی.
استاد په داسې وخت کې یو د بل زغمل یو بل ته حوصله کول څومره ګټور او مناسب کار دی؟
په دې حالت کې د یو بل زغم یو بل ته نیکه مشوره ورکول او یو بل تحمل کول ډیر اړین کار دی. فکر کوم هغه نارینه چې خپل حقوق او خپل میرمنې حقوق او خپل کورنۍ غړو حقوقونه هغه څه چې د اسلام سپیڅلي دین ارشادات دي ورته پام وکړي هیڅکله داسې ناوړه کار نه کوي چې د بیکاري له وجې د کورنۍ غړو سره مخصوصا خپل میرمنه تر فشار لاندې راولي او هغه وهل او ټکول کوي. دا کار کولی شي د کورنۍ چاپیریال باندې بد اغیزه وکړي.
وروستي سیاسي بدلون د افغانستان د ډیر خلکو په ژوند کې تغییر راوسته، نو میرمنو هم خپل دندې لاسه ورکړې په کورونو کې دي. آیا دوی باندې لارې خوا فشار راوړل څومره یو خطرناک کار د دوی رواني حالت ته کېدلی سي؟
په یاد ولرئ دا ستونزې یوازې په تاسو نه دي، د افغاني ټولنې هر وګړی دا درکولی شي او دا ستونزې پرېږدي. تاوتریخوالی نه هیڅ نه حاصلېږي، بلکې تاسو خدای مکړه تاوتریخوالی وکړئ، یوازې نتیجه به دای چې خپل ماشومانو ته او کورنۍ غړي چې هلته شتون لري رواني ناروغي اخته کوي، بل هیڅ ګټه نه لري. خو ډیر مناسب بی چې د زغم، حوصله، شفقت او مهربانۍ نه کار واخلی. د ژوند ستونزې موقتی دي، ان شاء الله هر څه به سم شي.
تاسو هم د افغانستان وګړی یاست، همدلته ژوند کوئ، له خپلو تجربو را ته ووایه چې په دې سختو شرایطو کې خپل ژوند څه رقم پر مخ بیایه.
خامخا د هر هادی افغان په څیر زما په کاروبار کې هم بدلون راغلی دی او اوس زه په کورم. اکثریت زه خپل وخت د عبادت تر څنګ مطالعه کړم او خپل کورنۍ سره کورنۍ کارونو کې مرسته کړم. تر ټولو مهم خبره دې حالت کې داره چې موږ او تاسې د زغم نه کار واخلو. که موږ خپل نه یو پوښتنه وکړو چې آیا تاوتریخوالی د حل لار ده، هر عاقل او بالغ انسان ځواب بدای چې نه. د کورنۍ مشر باید د مشرۍ نه کار واخلي او د کورنۍ نورو غړو ته مثبت انګیزه ورکړي او دا ډاډ ورکړي چې دا ستونزې موقتی دي، ستونزې به حل شي. د دې لپاره چې لانجې رامنځته نه شي ډیر ښه به وي د کورنۍ مشر یعنی پلار خپل ماشومانو سره د ماشومانو د کورنۍ دندې کې هغوی سره مرسته وکړي. د دې تر څنګ خپل میرمنې سره د کور په کار کې ډېره مرسته وکړي او تر ټولو اړین شی مطالعه او د دې تر څنګ هغه عبادت دی دوی تر سره کړي. دا هغه فکتورونه دي چې کولای نشي د دې لامل ګرځي تر څو لانجې کور کې رامنځته نشي.
درنو دوستانو، په دې خبرونه کې په همداسې مهمو موضوعاتو معلومات وړاندې کوو. که غواړئ پر کومه مشخصه موضوع د خبرونه چمتو کړو، نو ازادي راډیو ته پیغام پریږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420211401. اوس هم نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چلئ.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اساسي او بشري حقوق سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم هیله د چټول روغ جوړ خوشاله اوسئ. دوستانو په دې خبرونه کې د انتخاب په حق باندې غږیږو، چې درون ملما هم لرو، چې محترم نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیه غړی او همدارنګ مدني فعال، دوی ته په پیل کې خراغلاست وی اصولي صاحب تاسو ته خراغلاست وی او خپل پوښتنې به مطرح کو. د انتخاب حق البته یعنی کدی علمی نظره حقوقی نظره را ته تعریف کړی نو خبوی
ډیره مننه راځو دې ته چې د انتخاب حق د حقوقی نقطه نظر او د علمی نقطه نظر څخه تعریف کو، چې د علمی نقطه نظر د یو شی یا یو کس یا یو چیز را ایستل دی دو قشانو یا کسانو یا چیزونو ل مجموعه څخه، که چیرته موږ وګورو یو انسان په خپل روزمره ژوند کې د مختلفو شیانو چیزونو او کسانو سره مخکېږي، چې دوی د هغو څخه بعضې شیان انتخابوي چې دوی ته په نظر ښه راځي یا دوی ته په نظر مفید ورته تمامېږي. نو دا د علمي نقطې نظره د انتخاب د حق تعریف و. او بل که راشو د حقوقي نقطې نظر څخه تعریف کو، نو هغه دا چې د یو کس یا یو شي یو څیز را ایستل دي د دو شیانو د مجموعې څخه، چې هغه به د داخلي قوانینو یا په هیواد کې د ناپېزه قوانینو او که چېرته اسلامي هیوادونه وي د اسلامي شریعت یا د اسلامي قوانینو خلاف به دا شی نه وي او د هغو په مقابل کې به کوم وده یا اخلاقي مسؤلیت موجود نه وي.
کور ودان اصولي صاحب، راځو محدودیتونو باندې به وغږېږو، چې آیا د انتخاب حق محدودیتونه هم لري؟
نو اختیار چې د محدودیتونه لري، په مکمل ډول انسان نشي کولای چې د سزله وغواړي هغه تر سره کړي، د خپل د اختیار حدود لري په جامعو کې، د هیوادونو په قوانینو کې، د هیوادونو په اروپونو کې، د هیوادونو په مصاحبو کې، چې همدغه د اختیار حدود، همدغه قوانین، همدا اروپا عادات، همدا مذاهب تاکی، چې د غوڅه انسان نش کولای چې سروي انسان د غوڅه په وړوي، ځکه په کوم سیمه کې، کوم هیواد کې چې کوم خلک اوسېږي، هغه د همغو قوانینو اروپا عادات او د همغو خپل مذهب تابع وي. که چېرته یو شخص د هغې څخه لوړ لا شي، نو هغه ټول خلک بد پرې وایي، حتی د قوانینو په اساس باندې جزا ورکول کېږي، چې په دې اساس مدني مسؤلیت او جزایي مسؤلیت او همدارنګه اخلاقي مسؤلیت ورته متوجه کېږي. نو اختیار چې دی محدودیت لري، انسان په مکمل ډول نشي کولای چې دوی د هر څه ترسره کړي زلی وغواړي.
البته دا به هم پوښتم چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د انتخاب د حق په اړه څه ویل شوي دي؟
ګورئ، که چېرته موږ د افغانستان نافذه قوانینو او یا ملي قوانینو او نړیوالو قوانینو یا اسنادو ته، یا چې د افغانستان نافذه یا د افغانستان ملي قوانین، اساسي قانون، جزا کود، مدني قانون، تجارت اصولنامه او نور قوانین، او همدارنګه نړیوالو اسنادو ته د بشر حقوقو خپلواک اعلامیه، او همدارنګه د مدني او سیاسي حقوقو او کنوانسیون چې په 1968 کال کې رامنځته شوی وګورو، په دې کې به موږ یو مشخصه ماده د اختیار په برخه کې پیدا نه کړو. مشخصا نه دی واضح شوی چې د اختیار په برخه کې یو ماده راغلی وي چې هلته د اختیار مکمل ډول پکې واضح شوی وي، خو د نورو موضوعاتو په یادونو سره اشاره ورته شوې ده، چې لکه د مثال په ډول د بشر حقوقو په نړیوال اعلامیې په درویشتمه ماده کې وایي، هر څوک حق لري چې کار وکړي، او دوی د کار په ټاکلو کې اختیار لري، چې دوی خپل ځان ته هر کار انتخابوي دوی اختیارمند دي. چې همدغه ماده د افغانستان په اساسي قانون کې هم ځای پر ځای شوې ده، او هلته هم ټولو ته اختیار ورکړل شوی ده چې تاسو د کار په انتخاب کې اختیار لري چې کوم کار انتخابوئ. او همدارنګ د انتخاباتو برخه کې کوم مواد شتون لري چې هر څوک کولای شي چې ځان انتخاب کړي او یا بل ترای وکړي، په دې کې اختیار لري چې ترای ورکړي، په ترای کاروي کارا کاروي، د خپل ځان انتخابوي، بل ترای ورکوي. دا نو د افغانستان په اساسي قانون د بشر حقوقو نړیواله اعلامیه او د مدني او سیاسي حقوقو په کنوانسیون کې شتون لري. همدارنګه دې ته ورته ډېر موضوعات په دې قوانینو کې شتون لري، خو د افغانستان مدني قانون په 1492 ماده کې خپل د حق د کوم وخت چې د حق منابع دوی ته تشریح کوي، د حق منابع دوو برخو ته ویشي چې یو حقوقي تصرف ته او بل حقوقي حادثه ده. او د حقوقي تصرف ته خپله داسې وایي چې د انسان د ارادې سره یا په اختیار سره رامنځته شوی وي، د خپله یو اختیار د حقوقي تصرف ده، یعنی د انسان په ارادې سره یو کار ترسره شوی وي، هغه ته خپل حقوقي تصرف یا د انسان په اختیار یا په ارادې سره په اختیار سره رامنځته شوی وي تصرف ویل کیږي. چې دلته خپل په د مدني قانون په مشخصه ماده کې خپل هم د اختیار په برخه کې شی حقوقي تصرف دی یادونه شوې ده.
کورودان ارزو اسلام ته، البته د اسلام نظر به هم وسیډو چې په اسلامي قوانینو کې د انتخاب د حق په اړه څه ویل شوی دی کنه؟
د اسلامي شریعت په کتابونو قوانینو کې د انتخاب د حق په برخه کې مختلف موضوعات مطرح شوی دي چې خپل الله جل جلاله په مبارک کلام قرآن کریم کې د سورۃ یاسین کې فرمایي چې واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، یعنی دوی انتخاب کړل نور معبودان او چې امید دي چې دوی ته به ګټه ورسي. په دې کې الله جل جلاله د انتخاب حق په برخه کې فرمایي دي چې دوی، یعنی انسان چې ده انتخاب لری، انتخاب اولی شي، نو دا خلک چې دوی خپله انتخاب کړي دي، امید دي چې دوی ته به ګټه ورسوي. او بل ځای کې فرمایي چې ان لکم فیه لما تخیرون، په هغه دنیا کې چې هر څه تاسو غواړئ هغه تاسو ته ورسیږي، یعنی تاسو چې هر څه غواړئ دا یو انتخاب دی په دنیا کې، چې تاسو هر شی هلته انتخابوئ نو هغه به تاسو ته ورسیږي. همدارنګه په اسلامی شریعت په نورو کتابونو د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک احادیثو او نورو فقهي کتابونو کې د انتخاب حق په برخه کې مختلف موضوعات شتون لري، خو لکه مخکې مو چې یادونه وکړه په اسلامي شریعت کې هم انتخاب حق محدودیت لرونکی دی، چې هغه محدودیت لري چې ته خپل هر څه به اخوا ناوړي.
اها مننه کو اصول صاحب، چې د البته د ملي او بین المللي قوانینو په اړه هم رڼا واچوله، همدارنګ اسلامي قوانینو په اړه هم. مکلفیتونه ته چې حکومتونه څومره مکلف دي چې خپلو وګړو ته د انتخاب د حق په تامینولو کې زمینه برابره کړي؟
حکومتونه ډیر مکلفیت لري چې خپلو خلکو ته، خپلو افرادو ته په مختلفو برخو کې چې کوم له دوی د دوی هلته علاقه ده، هلته زمینه سازی وکړي، هلته هغو خلکو ته چې خلک کوم شي سره علاقه لري هغې ته دندې، هغې ته ځایونه، هغې ته کارونه پیدا کړي. نو دا هلته د حکومت غټ مکلفیت ده. نو انسان په خپل ژوند کې د مختلفو انتخابونو سره مخ کیږي، لکه د تحصیلاتو لپاره چې دوی غواړي چې تحصیلات وکړي، او د نور دندې په ټاکلو کې، او همدارنګه د یو وظیفې پیدا کولو کې چې هغه خپله خلک دوی انتخابوي، د انتخاب په اساس باندې دوی ورځي. نو په دې برخه کې دولتونه غټ مکلفیت او کلک مکلفیت لري چې دوی ته باید د دې زمینه مساعده کړي چې خلک ناهیلي نه کړي، او خلکو ته
هود ورکی خلق نور هم تقویه کردی.
دیر زیاد تمنان اصولی زیب کرودان که پا پای کرد خپل پیغام رانده کهی ده انتخاب ده حق پاره خبابی.
زما پیام دوستان رو داده چه کله چه دوی انتخاب که وی پا انتخاب که باید دکی که وسیگی پا انتخاب که دی چه چه ترس ملاره مشهوره ورسره و که خو ترس ملاره د ترس ته چې زموږ زیاتره مشکلات یې موږ ته مخته راوړي دي او زموږ ډېر پلانونه یې خراب کړي دي او کله مو چې د چا سره مشوره کوله مشوره یې د هغو خبره د ځان تحمیلوئ مه پوکې فکر کوئ وروسته د فکر نه یو شی انتخابوئ.
ډېره زیاته مننه اصولي صاحب چې موږ ته مو وخت راکړه او په خپرونه کې راسره وئ. کور ودان درنو دوستانو دا د دې ونې د سیاسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو موږ وړاندې کړه تر بیا چې تاسو پوزر کې زریګم تاسو ټول په لاس پارم الله مو مالشي.